د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا او ز مجاہد جواد یم نن د شنبه خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده وختونه په خیبر پختونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 11 بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سره ټکو ده د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې د اف سی یا فرنټیر کور پر لاری موټر باندې 14 شوي بریج شوی چې په نتیجه کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د طالبانو سرچینو خبري رسنۍ او ته ویلي چې د حقانی شبکې د مشر رور انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالبان بیرته د بګرام زندان ته انتقال شوي دي او د یوکرين لپاره د امریکا پخوانی سفیر میری یوانوویچ د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې لپاره د پلټنو کمیټې ته وویل زه هغه وخت وویرېدم کله چې ټرمپ د یوکرين ولسمشر سره د خبرو پر وخت زه د یو بد خبر په توګه یاد کړم او اوس هم بشپړ خبرونه د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې د کوچلاغ خرګوټي پر زړبای پاس باندې د اف سی یا فرنټیر کور پر لاری بریج شوی چې په نتیجه کې یې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د اف سی یو لوړپوړي افسر د نوم د نه ښودلو په شرط ډیوته د پیښې پخلی کړی او ویل چې ژوبل شوي سرتیري یې د درملنې لپاره د کوټې روغتون ته وړي دي د پیښې پړه تندروي کل عدم ډلې حزب الاحرار په غاړه اخیستی د طالبانو سرچینو د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي چې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالبان بیرته د بګرام زندان ته انتقال شوي دي د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ای پی خبري رسنۍ ته وویل دغه بندیان چې ټاکل شوی و د امریکایي او یو استرالیایي یرغملو سره تبادله شي ټاکلي ځای ته د تبادلې لپاره انتقال شوي نه دي هغه وویل د دغې تبادلې د نه ترسره کېدو دلیل څرګند نه دی او دا چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان اوس هم له طالبانو سره بندیان دي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ادارې د روان 2019 کال د جنوري او جون ترمنځ په 15 میاشتو کې په پاکستان کې تر 15000 شپږسوه او نوي زیاتې فیسبوک پاڼې پوستونه او نور مواد لري کړي دي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي فیسبوک د اکتوبر په 14 د شفافیت په نامه په خپل یو راپور کې ویلي په پاکستان کې د فیسبوک پاڼو د بندولو او موادو ختمولو د کچه د تیر 2013 کال تر هغه 10% زیاته شوې ده وایي تیر کال یې په همدومره موده کې د بندو کړو پاڼو او لرې کړو موادو شمیر 4,140 ته رسیده درنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا او سم یو سو مهم نړیوال خبرونه د یوکرين لپاره د امریکا په خوانی سفیر میری یوانوویچ د جمی پورس د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې لپاره د پلټونو کمیټې ته وویل زه هغه وخت وویرېدم کله چې ټرمپ د یوکرين ولسمشر سره د خبرو پر وخت زه دیو بد خبر په توګه یاد کړم کله چې یوانوویچ په کانګرس کې د مؤاخذې کمیټې ته خپل بیان ریکارډ کول نو هم په هغه وخت ولسمشر په ټویټر ولیکل یوانوویچ د کار لپاره چیرې هم تللی ده هلته د حالاتو خرابیدل پیل شوی دي میرمن یوانوویچ تیره میاشت هم د بندو دروازو تر شا د مؤاخذې کمیټې ته خپل بیان ریکارډ کړی او هغه وخت هم هغې د ویرې او خطرو خبره یاده کړې وه د امریکا په تاریخ کې ولسمشر ټرمپ سالورم مشر دی چې له مؤاخذې سره مخ کیږي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په یو خوانزي یا سکول کې د یو 14 هلک په ډزو دوه زکوونکي وژل شوی او د بریدګار په ګډون 4 ټپیان شوی خو د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند دا پیخه د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار شمال ختیځ لور ته د 30 کیلومتر په فاصله کې په سنتا کلریټا سیمه کې د پنځشنبې زیارت په سهار په ساګس های سکول کې شوی ده پولیس وایي په یو ویډیو کې لیدل کیږي چې بریدګر له خپلې بستې څخه توپنچه را باسي په ناتره ډزو 15 تنه ولي او بیا د ځان وزنې هڅه کوي په پیخه کې وژل شوی دوه تنه یو 14 نجلۍ او بل یو 14 هلک دی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ چې د زیارت پنځشنبه پورس کوم قربانی لاند شوې و د سلورو ساتونو د نن برته مات شوې ده. د اسرایل پوز وویل دوی په غزه باندې د جمعې سهار مهال د فلسطینیانو د راکټي برید په جواب کې هوایي بریدونه برته پیل کړي دي. دغه تړون د دواړو لورو ترمنځ د دورزنی او جګړو وروسته شوې و په کوم کې چې دوه دیرش فلسطینیان وژل شوي وو او د اسرایلو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه و خپره شوي. وروستی خبر دا چې په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول مخنیوي اداره وایي په امریکایانو کې د سیګریټو څکول بل هر وخت څخه کم شوی دی. د یادې ادارې لخوا په یو خپور شوي راپور کې ویل شوي په 2013 کال کې 13.5% ځوانانو سیګریټ څکوه، په داسې حال کې چې دغه شمېره په 1950 کال کې 20% ته رسیدله. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو در پورنو پر لور باندې. په لومړي سر کې به تاسو ووري چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو د اف سی فرنټیر کور پر یو لارې موټر باندې بریډ شوی، په پایله کې درې امنیتي سرتیر وژل شوي، 15 نور ژوبل شوي او په دغه هیواد کې ترهګری ډلې حزب الاحرار پړه هم په غاړه اخیستي. پام وکړئ په دې اړه له کوټې څخه د حافظ الله ستوري شیرانی یو راپور ده.
د بلوچستان یالت په سر شار کوټه کې د کوچلاغ ښارګوټي پر زاړه بای پاس باندې د اف سی یا پرنټیر کور پر لارې بریج سوی چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 زوبل سوي دي. د فرنټیر کور یو لوړپوړی افیسر د نوم نشولو په شرط وډیوته د پیښې پخلای کړی او ویل چې زوبل سوي سرتیري د درملنې لپاره د کوټي وسیامه چو اف سی روغتون ته وړي دي. د اف سی د چارواکو په وینا بریج هغه محل سوی چې د اف سی لارې د کوچلاغ زاړه بای پاس پر لار تیری ده. چارواکی زیاتوی چې چاودونکو مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل سوي وو او د ریموت کنټرول په وسیله چاودل سوي چې په ترڅ کې یو سرتیرو ته زیان رسیدلې دی. د پیښې پړه تندروي کله دم ډلې حزب الاحرار پر غاړه اخیستې ده. د زاړه کوچلاغ د پولیسو د تانې د چارواکو په وینا د اف سی پر لارې د برید پیښه د دوی په سیمه کې منځته راغلي او دوی نور تفصیل لا ترلاسه کوي. له بلې خوا د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال علیانی او د ایالت داخله وزیر میر ضیا لاګو د پیښې غندنه کړې او په خپل جاری کړي یو بیان کې ویلي چې د امن دشمن به معاف نه کړي. د جام کمال په وینا د امنیتي ځواکونو قرباني به ضرور د امن په شکل رنگ راوړي. یاد دی وی چې د روان کال د اکتوبر په 19مه د کوټي پر ډبل روډ باندې په یو چاودنه کې د پولیسو 15 سرتیرو په ګډون لسته نه جوړل سوي او د پولیسو یو سرتیر وژل سوی وو. د اکتوبر پر 20مه نیټه د کوټي شار پر سپینی روډ باندې په یو چاودنه کې دوه سرتیری او دوه اولسی وګړي جوړل سوي وو. دا دواړه چاودنی د چاودیدونکو توکو د ځای پر ځای کېدل په ترڅ کې سببي. حفیظ الله ستوري شینانی، امریکا ژغ، دیوا کوټه.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې پوسټ د نورو زیاتو اختیاراتو د ورکولو پر قانون باندې د بحث په لړ کې اوریدنه شوې ده. د اوریدنه پر مخ روانه ده. ارشد حسین پری د راپور لري.
دستر عدالت 15 کسیز ډلې په خیبر پختونخوا صوبه کې فوست د زیات اختیار ورکونکو لانجمن قانون په اړه د پیښور هایکورت د پریکړې پر ضد د حکومتي اپیل اوریدنه کوي. د جمعې پر ورځ دغه قضیه د اورونې پر مهال جسټس قاضي فایز عیسا ویل چې د حراستي کیمپ په قاعدو او ضابطو کې زیر حراست تنانو ته د خپلو خپلوانو سره د ملاقات ذکر هم شوی. نو بیا ولې حکومت د زیر حراست تنانو په باب لا خلبند فهرست ورکړي؟ سرکاري وکیل یا اټارني جنرال عدالت ته ویل چې د حراست لاندې تنانو تفصیلات نشي عام کولی، خوای د غتنان هر 15 ورځې پس خپل کوروالو ته چټه لیکلی شي. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټیس آصف سید کوسا ویناوا دغه قوانینو ته په کتلو سره ښکاری چې د غتنان په حراست کې ساتل قانوني عمل دی، خو پته نه لګی چې په دې باندې په عملی توګه عمل کیږي او کنه. جسټیس قاضي فایز عیسی ویل خلک په میډیا باندې شکایتونه کوي چې هغوی د خپلو کسانو څخه نه خبریږي، او اٹارنی جنرل هم دغه شکایتونه غلط ونه بلل او وی ویل چې د زنې لادره کتنانو څخه ادارې هم نه دي خبر. د اٹارنی جنرل ویناوا زنې داسې تنان هم شته څوک چې فلحال د خپلو خپلوانو سره نشي ملاوي دي. په دې باندې مشر قاضي ویل چې آیا د لادره کتنانو د کمیشن سره عدالت ته ورکړی شوی فهرست شته او کنه، خو اٹارنی جنرل ویل چې په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به عدالت خبر کړي. د قضیې د اورونې په وخت جسټیس ګلزار احمد ویل چې د غیر ریاستي عناصرو لفظ په امریکا د 1 سپتمبر د برید وروسته مخې ته راغلی، او غیر ریاستي عناصرو ته یو ملک هم تحفظ نه ورکوي. نو آیا د ادارو سره د حراست لاندې د ساتل شوو تنانو د غیر ریاستي عناصرو د کېدو څه شواهد شته او کنه؟ اټرنی جنرل په خپل جواب کې عدالت ته ویل چې د ادارو سره ټول تفصیلات او شواهد موجود دي، او په یو حراستي مرکز کې په لومړۍ میاشت کې 80 کسان ساتل شوي وو، او بیا 2 کاله پس دغه ټول تنان د بحالۍ وروسته خوشې کړی شول. چیف جسټیس جسټیس آصف سید کوسا د اورونې په مهال د حراستي مرکزونو په آئینی حیثیت سوالونه راپورته کړل، او وی ویل موږ دا جاج نه اخلو چې دغه حراستي مرکزونه په صحیح ډول کار کوي او کنه، ولې چې په کاغذونو کې خو حکومت هر څه خه خایي. دغلته په عملی توګه څه کیږي دا قتل یو بله خبره ده، او زیاته کړه چې عدالت یوازې د دغه حراستي مرکزونو د آئینی حیثیت په حق له فیصله کول غواړي. وتلې قانون پوه لطیف افریدی ډیو ریډیو ته وایي سپریم کورټ د بنیادي حقونو او آئین ضامن دی، او دا دغه عدالت فرض دی چې د آئین پر ضد هر قانون غلط وګرځوي.
آئین د آرټیکل 7 مطابق د بنیادي حقوقو متصادم وګرځي، ځکه چې په دې کې دا نشته چې دا یو ملزم به عدالت ته پیش شي، په دې کې دا نشته چې 100 ورځې به دا په حراست کې یا په گرفتار وي، په دې کې دا نشته چې د عدالت د دې کیس په کوم عدالت کوي. نو چې په خبره چا سره نشي کولی، خپل پردي ورسره نشي لیدی، ملاقات نشي کېدی، د جیل قوانین په دې لاګو نه دي، آئینی حقوق په دې لاګو نه دي، نو دا خو سراسر د بنیادی حقوقو سره متصادم دي.
د سویلي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ډیو ریډیو ته ویلي ک عدالت د غلانجمن قانون او حراستي مرکزونه غیر آئینی هم وګرځوي، خو نه غني چې طاقتور فوز به د عدالت دغه پریکړه عملی کېدو ته پریږدي. هغه وايي په دې حراستي مرکزونو کې زیاتره بې ګناه خلک سات تلکیږي.
خپل مس کې د کاروباني مسله وه، یا به داسې وه چې تربرګني په پښتنو کې زیاته ده، یا به تربرګني وه، یا به بل داسې وه هم کنه چې مثال کنه داسې کس به وه چې هغه به په وطن او په کام باندې هېڅکله کمپرومایز نه کوو، یا به دوی د هم په دانامانو مکوچت کوو.
د اورونې په آخر کې اٹارنی جنرل عدالت ته ویلي هڅه به کوي چې عدالت په دې قانع کړي چې دغه حراستي مرکزونه غیر آئینی نه دي. د سپریم کورټ مشر قاضي ویل چې د 15 آئینی بدلون وروسته حالات ښه شوي دي، خو اٹارنی جنرل بیا وایي چې دغه آئینی بدلون وروسته شپه په شپه حالات نشي ښه کېدی. فوز د هغه تنانو پر ضد جنگ کوي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په نیت داخليږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو راپور لرو چې د طالبانو سرچینو د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسونو ته ویلي چې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی او 2 نور لوړپوړي طالبان بیرته د بګرام زندان ته انتقال شوي دي، او له امریکایي پوهنتون پروفیسرانو سره یې تبادله نه ده ترسره شوې. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
مطبوعات د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د قیدیانو د تبادلې په اړه بیلابیل خبرونه خپروي، خو ټولې خبري سرچینې څرګندوي چې د قیدیانو د تبادلې عمل د ځنډ ښکار شوی دی. د طالبانو سرچینو رایټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسیو ته ویلي دي چې د حقانی شبکې لوړپوړي درې طالبان بیرته باګرام زندان ته انتقال کړي شوي دي. بلخوا بیا د افغانستان یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ رایټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دي چې د تختول شوو پروفیسرانو په بدله کې د طالبانو خوشي کولو عمل ځنډېدلی دی. د طالبانو سرچینو رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې دوی تختول شوي پروفیسران نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د قیدیانو د تبادلې دغه عمل په دې وجه ناکامه شوی دی چې امریکا په افغانستان کې دننه د قیدیانو د تبادلې ځای نه دی ورښکاره کړی، او دا اوس په امریکا باندې ده چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې ولې خپل ژمنه نه ده پوره کړې. د افغانستان صدر اشرف غنی د تیرې نهې په ورځ اعلان کړی و چې د امریکایي پوهنتون دوه استادانو د خوشي کېدلو په بدل کې د حقانی شبکې د مشر سراج حقانی ورور انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالبان حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری له زندانه څخه خوشي کړي شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارتخانې لخوا د اشرف غنی د دغه اعلان هرکلی هم شوی و، خو اوس دغه عمل ځنډېدلی دی او افغان حکومت په دې اړه تر اوسه سرسمي بیان نه دی جاري کړی. د دین وړاندې طالبانو سرچینو مطبوعاتو ته ویلي و چې د حقانی شبکې د یو مشر انس حقانی په شمول درې واړه اهم طالبان به قطر ته انتقالول کیږي، او په قطر کې به د دوه پروفیسرانو پرېښودلو په بدل کې طالبان کمانډران خوشي کړي شي. د انس حقانی په شمول درې طالبان کمانډران د کال 2018 راهیسې په باګرام کې کېد دي، او د طالبانو لخوا تختول شوي کسانو کې 28 کلن پروفیسر کینګ او 50 کلن ویکس درې کاله وړاندې په کابل کې د امریکن پوهنتون خوا نه تختول شوي وو. د روان کال ستمبر په میاشت کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د خبرو اترو عمل ودرولو اعلان کړی وو، او د دې وروسته د قیدیانو تبادلې په اړه یو ځل بیا د امریکایي چارواکو او افغانستان د طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې په سر د رابطو په وخت د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرل فیض حمید هم د کابل سفر کړی و، او هلته د افغانستان د اهمو چارواکو سره خبرې اترې کړې وې، خو افغانستان او پاکستان دا نه دي ویلي چې په دغه ملاقاتونو کې د افغان طالبانو او د امریکایي پوهنتون د پروفیسرانو په تبادله خبرې اترې شوې دي او کنه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ادارې اعلان وکړ چې په روان 2019 کال کې، البته د جنوري او جون ترمنځ چې 15 میاشتې کېږي، په دغو 15 میاشتو کې په پاکستان کې له 15,500 زیات اکاونټونه، پوسټونه او نور مواد له فیسبوک پاڼو څخه لرې شوي دي. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې دا شمېره یوازې 3,700 ته رسېدله. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکاري نگین شایو راپور ته.
د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ادارې د روان 2019 کال د جنوري او جون ترمنځ په 15 میاشتو کې په پاکستان کې تر 1,500 نوي زیاتې فیسبوک پاڼې، پوسټونه او نور مواد لری کړي دي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی شمېر دی. فیسبوک د اکتوبر په 13 د شفافیت په نامه په خپل رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د فیسبوک پاڼو د بندولو او موادو ختمولو دا کچه د تیر 2013 کال تر هغه 13% زیاته شوې ده. وایي تیر کال یې په همدومره موده کې د بند کړو پاڼو او لری کړو مواد شمېره 3,100 او یاوه. فیسبوک وای په پاکستان کې هغو موادو او پاړو ته د خلکو لاسرسي بند کړي چې د دې هیواد د مواصلاتو مرکزی ادارې پی ټی ای لخوا ورته رپورټ شوی وو او ورته ویل شوی وو چې په دې کې د مذهبي سپکاوي د قانون د مخالفت د عدلي عزت بدنامي او د هیواد د ازادۍ د هندنې مواد شامل دي. په پاکستان کې د فیسبوک لخوا په ختم شوو پاڼو او نورو موادو کې 15,300 شپږ اویا پوسټونه، 138 ځانګړي پاڼي او ګروپونه، شپږ پروفایل اکاونټونه او دوه کمنټونه شامل دي. خو دا نه دی ویل شوی چې دا پاڼي او مواد په کومې ډلې پورې تړلې شوي وو که د عامو خلکو وو. د ادارې له خپلې یوې بلې ټولنیزې رسنۍ انسټاګرام څخه هم هغه مواد لرې کړل شوی چې په پاکستان کې ورباندې پوسټ شوی وو. وایي له انسټاګرام هم 138 مواد لرې کړي چې په هغوی کې 141 پوسټونه او 10 پروفایلونه وو. د فیسبوک اداره وایي پاکستان ورڅخه د مواد د لرې کولو او پاڼو د بندولو ترڅنګ د هغو د کارکوونکو د معلوماتو رسمي غوښتنه هم کړي او وایي دا غوښتنې هم تر تیر کال 15.3% زیاتې شوې دي. وایي د 2013 کال په وروستي نیمایي کې 1,252 فیسبوک کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو او د روان 2019 کال د جنوري او جون ترمنځ په 15 میاشتو کې 1,899 کاروونکو معلومات غوښتي چې وایي دا تر ټولو لوړه اندازه ده. رپورٹ وای پاکستانی چارواکو له فیسبوک ادارے غوختی چی د 2,590 کارون کو پاړه معلومات ورکړي چې وای په هوی کې 115 بیړنی غوختنی وو او 1,600 په قانوني توګه زی شوی وی. د فیسبوک اداره وای دوی په 50% غوښتنو عمل کړي. وای دوی ته چې د حکومت لخوا کومې غوښتنې کیږي نو د مروجو قوانینو او شرایطو په رڼا کې هر غوښتنه په توجه ګوري او د هغې د منلو یا ردولو پریکړه د قانون په رڼا کې کوي. فیسبوک وای له هند، برطانیې، جرمني او فرانس وروسته امریکا هم له هغو هیوادونو څخه ده چې د موادو د لرې کولو او د پاړو د بندولو غوښتنې ورته کړي دي. وای د ټولو هیوادونو د حکومتونو لخوا 212,619 غوښتنې ورلېږل شوې دي. د رپورټ له مخې امریکې په تیرو 15 میاشتو کې ورڅخه 50,001 غوښتنې کړي دي چې وای د 280,401 اکاونټونه په اړه یې معلومات غوښتي دي. هند ورته د 33,340 کاروونکو د تفصیلي معلوماتو په اړه 2,640 غوښتنې کړي. برطانیې ورته 10,055 کاروونکو د معلوماتو په اړه 10,021 غوښتنې کړي. جرمني د 98,000 کاروونکو لپاره 10,302، فرانس د 6,916 کاروونکو لپاره 15,002 غوښتنې کړي دي. دغه نړیواله ټولنیزه رسنۍ وایي له فیسبوک او انسټاګرام د کرکې او د ماشومانو د جنسي زورونو د مواد د لرې کولو لپاره یې ګړندي ګامونه اخیستي دي. فیسبوک وایي له دغو دواړو پاڼو یې سږ کال د اپریل او سپتمبر میاشتو ترمنځ یې شاوخوا 3.2 اربه جعلي اکاونټونه ختم کړي چې وایي تیر کال یې په همدومره موده کې 1.5 جعلي اکاونټونه ختم کړي دي. فیسبوک زیاتوي چې 1.5 میلیونه هغه پوسټونه هم سږ کال په 15 میاشتو کې لرې کړي چې له کرکې ډک وو. په تیر 2013 کال کې هم 15.4 میلیونه مواد لرې کړی وو چې وایي کرکۍ خپروله.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
هم ورسیدلو د دې سهارنی خبرونه ورستی راپور ته چې هغه د امریکا په اړه دی، د یوکرين لپاره د امریکا پخوانی سفیر میری یوانوویچ د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې لپاره د پلټنو په بهیر کې د پلټنو کمیټې ته وویل، زه هغه وخت وویریدم کله چې ټرمپ د یوکرين ولسمشر سره د خبرو پر وخت زه د یو بد خبر په توګه یاد کړم. که چیرته دغه مؤاخذه پر مخ لاړه شي، دا به د امریکا په تاریخ کې ولسمشر ټرمپ څلورم مشر وي چې له مؤاخذې سره مخ کیږي. عدن رشید په دې اړه بشپړ راپور لري.
د یوکرين لپاره د امریکا په خوانی سفیر میری یوانوویچ د جمعې په ورځ د صدر ټرمپ د مؤاخذې لپاره کمیټې ته وویل هغه هغه وخت خطر محسوس کړل کله چې صدر ټرمپ د یوکرين صدر سره د خبرو په وخت هغه د یو بد خبر په توګه یاد کړل. هغه وایي،
زه
ډېر حیران شوم چې د دوه هیوادونو مشران په ټلیفون باندې زما په اړه داسې خبرې کوي او صدر ټرمپ زه د یو بد خبر په توګه یاد کړم. زه ډیره اندېښمنه وم او دغه یو بد وخت و. هغه زیاته کړله، زه نه پوهېدم چې څه سوچ وکړم، خو زه ډیر اندېښمنه وم او ما یو خطر محسوس کړله. کله چې یوانوویچ په کانګرس کې د مؤاخذې کمیټې ته خپل بیان ریکارډ کولو، نو هم په هغه وخت صدر ټرمپ په ټویټر باندې ولیکل، سفیره یوانوویچ چې د خپل نوکرۍ لپاره چرته هم تلی هلته حالات خرابیدل شروع شوي. صدر ټرمپ په ټویټر باندې وپوښتل، یوانوویچ اول سومالیا ته تلی وه، نو هلته حالات څنګه وو؟ او د هغې وروسته هغه یوکرین کې سفیره شوله. صدر ټرمپ لیکلی، د یوکرین صدر زیلانسکي په دویم ټلیفوني رابطو کې ما ته د یوانوویچ په اړه ښې خبرې نه وې کړې. صدر ټرمپ په ټویټر لیکلی، امریکایي صدر دا اختیار لري چې خپل سفیر وټاکي. د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکي او د استازو شورا کې د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شپ د مؤاخذې د پلټنو په وخت د صدر ټرمپ فیټ په ښکاره ولوستلو چې د سفیر یوانوویچ خبرګون معلوم کړي. په دغه وخت سفیر یوانوویچ وویل د صدر ټرمپ دا بیان د یارولو لپاره دی. په ځواب کې ښاغلی ایډم شپ وویل، دلته په مونږ کې ځینې کسان د ګواهانو د یرولو خبرو ته ډیر په سنجیدګۍ سره ګوري. په استازو شورا کې د ریپبلیکن ګوند دریم مهم غړي لیس چینی د صدر ټرمپ ټویټ ته سخت غبرګون ښودلی. هغه وایي، ټرمپ په غلطه دی. د هغې په وینا، یوانوویچ یو داسې ښځه ده چې د څو اشرو نه د امریکایي حکومت لپاره کار کوي او زما نه دی خیال چې صدر ټرمپ په داسې کړی وي. بیا وروسته وایټ هاوس نه جاری شوی یو بیان کې سپیناوی شوی او هغه تورونه یې رد کړي چې ګینه د صدر ټرمپ ټویټ یرولو لپاره وو. دغه بیان زیاتوي، په ټویټ کې د یرولو هیڅ شواهد نشته، دغه صرف د صدر دریز وو، د کوم چې هغه حق لري. دغه بیان زیاتوي، دا یو عدالتي کاروایی نه ده، بلکې د تعصب نه ډک سیاسي عمل دی او دا یو غیر قانوني او د صدر ټرمپ پر ضد جوړ کړل شوی عمل دی. میرمن یوانوویچ تیره میاشت هم د بند دروازو په شا د مؤاخذې کمیټې ته خپل بیان ریکارډ کړی و او هغه وخت هم هغې د یری او د خطرو خبره کړې وه. د صدر ټرمپ د مؤاخذې د پلټنې هغه وخت پیل شوی کله چې د امریکا استخباراتي ادارې یو غړي شکایت وکړو چې صدر ټرمپ د یوکرین صدر نه غوښتلی چې د هغه سیاسي مخالف او د راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند ممکنه نماینده غړي جو بایډن پر ضد پلټنې پیل کړي چې سیاسي ګټه صدر ټرمپ ته ورسیږي. خو صدر ټرمپ دغه ټول تورونه ردوي او وایي هغه هیڅ غلط کار نه دی کړی او وایي د یوکرین صدر سره د هغه مناسب خبرې شوي. د صدر ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د پلټنو د عمل د تیر څو اونو نه د دروازو په شا روان وو، خو د شروع یا چهارشنبې د ورځې نه ګواهان خپل بیانونه په ډاګه ریکارډ کوي او دا په مطبوعاتو باندې نیخ په نیغه خپرېږي. د ډیموکراتیک ګوند مشران وای داسې کولو سره به امریکایانو ته صحیح معلومات نیغ په نیغه ترلاسه شي او هغوی به کولی شي چې خپله فیصله وکړي. د امریکا په تاریخ کې صدر ټرمپ څلورم مشر دی چې د مؤاخذې د عمل سره مخامخ کیږي.
درنو قدرمنو اوریدونکو د ډیوی سرانی خبرونه پر اتلونکو سور شیبو کې پای ته رسیږي، خو په یاد ولرئ چې د ډیوی له خبرونه وروسته به د مشال رادیو خپل خبرونه پیلېږي. د هغو اوریدو ته هم تاسو را بولو. د دې خبرونه کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر عدنان رشید اجازه غواړو. تاسو په لاس پرو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.